دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکې خدای په سپېڅلي نامه د تهران رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د یکشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د غویی د میاشتې دویمه د 1445 قمري کال د شوال د میاشتې 12 او د 2023 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 21 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په امریکایي اکثریت باندې د اقلیت دیکتاتوري تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ریحانه د پروګرام یوه نوې برخه واورئ او بیا به هم د رڼا سرچینې یوې نوې برخه تاسو ته وړاندې شي او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په یوې اونۍ کې ایران ته د روسیې د سوخو 45 جنگي الوتکو ورکړه. د ایران له طریقه او د ریل پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان صادرات. په پاکستان کې د وروستیو ورختونو له امله اوښتې مرګ ژوبله، او په غزه کې ښځې او ماشومان د جګړې د 20% قربانیان. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د سینستری رژیم پر ضد د سویلي افریقا له دعوا ستاینه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د سینستری رژیم پر ضد د دعوا په دایرولو کې د سویلي افریقا د تاریخي اقدام ستاینه وکړه. د ایران پریس خبري آژانس خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت او سویلي افریقا د بهرنیو چارو وزیران حسین امیر عبداللهیان او نالدی پاندرو په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو د وروستیو بدلونونو او د لویدیځې آسیا د سیمې د حالاتو په تیره بیا د صهیونیستي رژیم هم پوځي حملې ته د ایران د اسلامي جمهوریت له مشروع غبرګون وروسته سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دمشق کې د ایران د سفارت پر قنسلګرۍ باندې د اسرایلي رژیم د حملې د غندلو لپاره مناسب ځواب ورنه کړ او د دغې شورا ځینو دایمي غړو هیوادونو یعنی امریکا، انګلستان او فرانسې هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرایلو د دغه جنایت د نه غندلو لامل شول. ایران د مشروع دفاع او لزانه د دفاع د اصلي حق پر بنسټ د اسرایلی رژیم دوه پوځي او استخباراتي اډې چې په دې برید کې لاس درلود په نښه کړې. امیر عبداللهیان زیاته کړه له دغو عملیاتو وروسته تهران د امریکا په ګډون نړیوالو ته اعلان وکړ چې ایران د جنگ د پراخولو په لټه کې نه دی، خو که اسرایلی رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد بل کوم اقدام وکړي نو له سخت ځواب سره به مخ شي. په یوې اونۍ کې ایران ته د روسیې د سوخو 15 جنگي الوتکو لومړۍ جوپه ورکول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د هوایي ځواک به تر راتلونکې اونۍ پورې د روسیې د سوخو 15 ډوله ډېرې پرمختللې جنگي الوتکو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. ځینو رسنیو ویلي چې ایران ته د روسیې د 12 پرمختللو سوخو 15 الوتکو د سپارلو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف اسرائیل په ګډون سینوسټي رسنیو د لویدیځو استخباراتي چارواکو په حواله ادعا کړې وه چې روسیه په نږدې راتلونکي کې ایران ته د 24 سوخو 15 جنګي جټ الوتکو د استولو لپاره تیاری نیسي. یعنی هغه جنګي الوتکې چې په اصل کې ټاکل شوې وه مصر ته ورکړل شي، خو د دې رسنۍ په وینا امریکا د دغه تړون د نهایي کېدو مخه نیولې ده. د اورګاډي له لارې له اروپا سره د افغانستان نښلول کېدل د ایران له طریقه ترکیې ته د اورګاډي له لارې د افغانستان د لومړني سوداګریزې جوپې صادر شوې دي. د افغانستان لومړنۍ صادراتي جوپه یا بارشي 1000 میټریک ټنه معدني یا کاني ډبره پکې وه. د ریل ګاډي له لارې له روزنک سټیشن څخه د ایران له طریقه ترکیې ته صادره شوې. د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې اعلان کړی چې په دې صادراتو کې د تالک معدن ډبرې هم شامل دي چې د ترکیې مرسین ښار ته صادر شوې دي. د یادونې وړ ده چې دا د افغانستان د تالک لومړۍ جوپه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت له لارې ترکیې ته صادرېږي. دغه ریل ګاډی د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د افغانستان تولیدات د ترکیې او اروپا بازارونو ته صادروي. د کابل امنیت قوماندانۍ ویلي چې د دریمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یوه مرسډیس موټر کې ځای پر ځای شوي مین چاودنې له امله یو تن مړ او درې نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیت قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې پرون ماښام مهال د کابل ښار دریمې حوزې اړوند کوټې سنګي سیمه کې په یوه مرسډیس ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی چسپکي ماین چاودنه کړې. هغه ویلي چې په دغه چاودنه کې موټر چلوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې تنه نور عام کسان بیا ټپیان شوي دي. خو ځینې رسنیو او ځایي کسانو ویلي چې د درې کسانو د وژل کېدو او د څو تنو د ټپي کېدو سبب شوی دی. زدران ویلي چې سیمې ته پولیس رسیدلي او خپلې پلټنې پیل کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو له امله 9 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی او وطنه نور بیا ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویانده هم ویلي چې د سیلابونو او ورښتونو له امله 2 کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د وغړو د وژل کېدو او په کرشک ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله د 2 د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهنې خوشکک په خارګوټو کې د چت د شبکېدو له امله 3 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. له دې سره د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر 46 ته ورسېد. په پېښور کې د طبیعي پېښو د مدیریت ادارې ویلي چې په دغې صوبې کې د وروستیو ورښتونو له امله د مړو شمېر 46 او د ټپیانو شمېر 62 ته رسېدلی. په راپور کې راغلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 8 په ورښتونو کې په بېلابېلو پېښو کې په مړه شویو کسانو کې 15 ماشومان، 12 نارینه او 9 ښځې شاملې دي. دغې ادارې ویلي د ټپیانو شمېر 62 ته رسېدلی چې 33 نارینه، 16 ماشومان او 12 ښځې دي. د چارواکو په وینا سیمه ییز حکومت اغېزمنو کورنیو سره د 110 میلیونه روپیو مرستې خبر ورکړی دی. د بلوچستان په سویل لویدیځه صوبه کې د ځایي چارواکو په وینا د جمعې له ورځې راهیسې سختو بارانونو 15 کسان وژلي او په ګڼو سیمو کې سیلابونه هم راوتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان نه لري، خو بې اسناد کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ د رویټرز خبري اژانس ته خبریال د پښتنې په ځواب کې ویلي چې حاضر دمه د او آر او اي سي سي کارت لرونکو کډوالو د ایستلو پلان نشته. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اپریل له 15مې څخه د اي سي سي کارت لرونکو یا د افغان طبیعت لرونکو د ایستلو لړۍ د دویم پړاو په نوم پیل کړې ده. د هغو کسانو چې دا ډول کارتونه لري شمیر یې 850,000 ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې پاکستان په تیرو دوو ورځو کې سلګونه افغان کډوال په زوره له خپلې خاورې ایستلي دي. د دغه وزارت پر اساس د تورخم او سپین بولدک لارې 830 تنه د اپریل په 13 او 19 افغانستان ته ستانه شوي. او وروستی خبر دا چې حماس ویلي د جګړې له 20% ډیر قربانیان ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د فلسطیني ادارې د اطلاعاتو دفتر اعلان وکړ چې د غزې د جګړې له 20% څخه زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. د تسنیم خبري اژانس خبر له مخې په غزې تړاګه کې د فلسطیني حکومت د اطلاعاتو د دفتر مشر اسماعیل سوابته الاقصا شبکې سره په خبرو کې وویل چې د غزې تړانګې د روغتیا څانګه په بشپړه توګه د ساینستي دښمن د جنایتونو او حملو له امله له نابودۍ سره مخامخ شوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې یا د دې ساعت سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د امریکا او د اسرائیلو فرقه په امریکایي اکثریت باندې د اقلیت دیکتاتوري. اسرائیلو له هغه وخت راهیسې چې په 1948 کال کې ځان د یو هیواد په توګه اعلان کړ، د حقیقت خلاف یې ایډیالوژیک جنگ پیل کړی په امریکای باندې سلطه. د اکتوبر په 8 نیټه له طوفان الاقصی عملیاتو څخه تر مخکې اسرائیلو توانیدلی و چې په متحده ایالاتو کې له مذهبي او سیاسي فرقو جوړه ګالري تاسیس کړي چې په اغیزناکه توګه یې د اسرائیلو په هکله بېلابېل روایتونه کنټرولول او مخالف غږونه یې غلي کړي دي. د اسرائیلو غیر معمولی داستان د امریکایي سیاستوالو، اکاډمیکانو، مشهورو مسیحي شخصیتونو، د اصلي بهیر رسنیو او بالاخره د ډیرو امریکایانو فکر ته نفوذ کړی و. عجیبه خبره دا ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان د بشري حقونو د څارنې د ادارې د رپورټ په شان د سلهاو رپورټونو وروسته چې د فلسطینیانو د ځمکو په غلا کولو او په اپارټایډ ځپونې، شکنجې او نسل وژنې کې د اسرائیلو شپږ اویا کلن تاریخ مستند کوي، خو د اسرائیلو وفاداران بیا هم ورسره کلک ولاړ دي. دویم، د خپه کولو او غلي کولو سیاست. په هغې پیښې چې نن سبا بیخي دود شوې ده، د واشنگټن یو مطبوعاتي غړي پسې له دې چې له اسرائیلو یې د متحده ایالاتو په ملاتړ باندې په زغرده نیوکه وکړه، خپل 50 کلن کار یې له لاسه ورکړ. هغه بیا وروسته وویل داسې نشي کېدی چې یو څوک په دې هېواد کې په اسرائیلو نیوکه وکړي او ژوندی پاتې شي. د ایم ایس این بی سی د اونیس پروګرام محبوب انکر مهدی حسن هم د هغه ژورنالیستانو وروستۍ نمونه ده چې له فلسطینیانو د ملاتړ او د اسرائیلو د نیوکې په وجه سزا شوی دی. خبری سازمانونه او د ام اس ان بی سی په شان خبری چینلونو په داسې بڼه کې چې د اسرایلی رژیم د منلو وړ ستراتیژي له سوي بهر شول د سینوسټي بهیرونو لخوا ډیر تاواني شول. په دې وجه هغوی د فلسطینیانو د رنځونو او کړاوونو له بیانولو ډډه وکړه او بیخي د تل ابیب د تبلیغاتي شبکې پر مټ باندې بدل شوي دي. دریم د امریکې لومړیتوب او د نتنیاهو هلې ځلې لڅ باندې ولسیزو رئیس د امریکا اصلي لومړیتوب په لویدیځ آسیا کې د خپل وډو د امنیت تامینول دي. په 1993 کال کې مشرانو جرګې ته د ننوتلو رئیس بایدن د اسرائیلو ملګری دی او ډیری وختونه وایي زه سیونیست یم. د بایدن اداره په بې پروایی سره دغه ملاتړ ته دوام ورکوي، حتی په داسې حال کې چې اسرائیل په سیمه کې پراخې جګړې ته دوام ورکوي او په لبنان او سوریه کې وژونکي هوایي بریدونه هم ترسره کوي. دا ملاتړونه په داسې حال کې کیږي چې د متحده ایالاتو عام خلک او حتی اسرائیلو ته ځینې یهودي کډوال د تل ابیب لخوا پر غزه او رفح ښار د پلان شوي ځمکني یرغل په وړاندې اعتراضي مظاهرې کوي. نتنیاهو څو لسیزې هلې ځلې کړې دي چې نړیوال متقاعد کړي چې ګڼې ایران یو ګواښ دی او امریکا له تهران سره په جنګ کې دي. د اکتوبر له حملې راهیسې نتنیاهو د ایران پر وړاندې خپله نااعلان شوې جګړه ګړندۍ کړې او په دې پوهیږي چې د هغه ګټې څنګه پر مخ ځي، کوم چې دوی اټکل کوي چې د نړۍ پام په غزه کې له نسل وژنې څخه واړوي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره لاس او یو ډیر زیات مننه چې زموږ ملتیا کوي او لدی وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي. د ریحانه د پروګرام یو نوی برخه به واوري، بیا به ورپسې د رڼا د سرچینې یو نوی برخه واوري او په پای کې به هم یو مناجات تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. www.parsuday.ir/pa زموږ د ویبپاڼې پته ده چې په دې ویبپاڼه کې د سیمې، افغانستان، ایران، پاکستان او نړۍ مهم خبرونه، جالب مطلبونه، سیاسي، اقتصادي او داسې نور مطلبونه لوستلی، لیدلی او اوریدلی شي. نو تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وختونه، ښه شېبې ولرئ.
ریحانه گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. دا د یو ځل بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې په کورنۍ او ټولنې کې د میرمنو د رول په اکله د خپرونې په دوام کې دا ځلې تاسو ته د همجنس پالنې او د کورنۍ او د بشریت لپاره د هغه د ناوړو پایلو په اکله معلومات درکړم. په دې هیله چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو عزتمند اوریدونکو د ریحانې د خپرونې له یوې تازه برخې سره مو په خدمت کې یو، او لکه څرنګه چې مو وویل غواړو د هغه ناوړ عمل په هکله معلومات درکړو چې د بشریت او د کورونای لپاره یو لوی خنډ رامنځته کوونکی دی. د اسلام د مفکرینو له نظره ښځه او نارینه له یوه مشترک یعنی ګډ ذات او ماهیت څخه برخمن دي، په دې منځمن کې دوه اصطلاحات چې نن سبا زیات کارول کیږي، جنس او جنسیت. سیکس یعنی جنس او بایولوژیکل ځنګړنو ته وایي، او جنډر یعنی جنسیت چې په ټولنه کې د نارینه او د ښځو رول پورې اړوند دی. د نارینه او د ښځې د جنسیتي ځنګړنو توپیر د ګډ ژوند ستنې دي او د یو بل اړتیاوې پوره کوي. که چیرې د ژوندانه دوې ملګري یو شان ته ځنګړنې درلودلې وي، نو هغوی به له ډول ډول عاطفي، پردي او ټولنیزو زیانونو لاس سره ګریوان شوي وي. په حقیقت کې د کورنۍ د بنیادونو پیاوړتیا، وده او د انسانانو بچی راوړل او د ټولنو دوام د نر او د ښځو په واده او د یو بل د اړتیاو په پوره کولو سره ممکنه ده، چې دا همهغه د اسلام حقیقت پال لید لوری دی.
قدرمنو اوریدونکو، هغه خدای چې د انسانانو په وجود کې غرایز ور ایښی دی، د هغوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې هم لارې چارې پیدا کړي او حدود ټاکلی دی. په ژوندانه او د بشریت په بقا کې له سمې لارې نه هر ډول انحراف یا تیروتنه لومړی له کورنۍ څخه پیلیږي، ځکه چې د هر انسان ژوند لومړی په کورنۍ کې پیلیږي. په نړۍ کې د صنعت په پرمختګ او د نویو نظریاتو په رامنځته کېدو سره د کورنۍ مفهوم د نورو مهمو مفاهیمو په څیر زیانمن شوی دی. د مثال په توګه په جرمني کې کورنۍ له بنیادي بدلونونو سره مخامخ شوې ده. په جرمني کې د کورنۍ پخوانۍ بڼه له یوه مور، یو پلار او څو اولادونو څخه جوړېده چې د پلار تر نظارت لاندې وه، خو نن سبا په جرمني کې د کورنۍ بڼې بدلې شوې دي او په دې منځمان کې د ښځې په رول بدلون راغلی دی. هغه رول چې د بشریت د پیدایښت له پیله ښځې ته ورکول شوی، یعنی د مور او د مېرمنې رول. نن سبا جرمني ښځې تر یوه حد پورې خپل ذاتي رول هیر کړی او جرمني نارینه و هم ورڅخه زیاتې تمې نه لري. په دې خاطر هغه هم ځان خپلواکه کړي او په یوازې سر د ژوندانه لاره کچوي. د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته په جرمني کې د کورنۍ د جوړولو ګروهنه ډیره کمه شوه، په داسې ډول چې دغه بهیر د ګډ ژوند لپاره یې نورې لارې چارې وړاندې کولې، لکه له واده پرته د ښځو او د نارینهو ترمنځ ګډ ژوند او همدارنګه د همجنس پالنې رواجول. تر دې چې همجنس جوړې کولی شي په قانوني توګه له یو بل سره واده وکړي او په اصطلاح سره کورنۍ رامنځته کړي. د طلاق زیاتېدا یوازې مور او یا یوازې پلار لرونکي اولادونو ته زیاتوالی، له واده پرته د اولادونو پیدا کېدا له هغوی زیانونو دی چې په کورنۍ کې د جنسیتي ناخوالو له رواج نه وروسته رامنځته شوي دي.
ډیرو قدرمن اردوونکو، په سویډن، بریتانیا، امریکا او کاناډا کې هم د کورونای بنسټ له سختو بحرانونو سره مخامخ شوی دی. په داسې ډول چې ځینو انډیالانو له امریکایي کورونای څخه د یوه ورانه شوي بحران ښکیل کړي خرندې په توګه یادونه کړې ده. د برابري جنسیتي نظریې له مخې غوره کورنۍ هغه ده چې ښځه او مېړه برابر رول ولوبوي، خو د کورنۍ پورې اړوند چارو کارپوه او څېړونکی سلواډور مینوچین په دې باور دی چې د یوې کورنۍ د اصولو دوام د مېرمنې او د نارینه په صحیح او مناسب رول لوبونه کې نغښتی دی. د نارینه او ښځې له لورې خپل رول یعنی مسؤلیتونو ته نه پاملرنه په کورنۍ کې د ناخوالو لامل ګرځي. ویلیام ګارډنر، وتلي لیکوال، د یوه عیسوي په توګه د کورنۍ پر ضد د جنګ په کتاب کې هغه زیانونه څېړلي دي چې د جنسیتي برابرۍ د نظریې له امله نن سبا په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ ورسره مخامخ شوي دي. هغه د کتاب د 14 او 14 باب کې د هم جنس پالو د خوځښتونو او د یو شان حقوقو د ترلاسه کولو بهیر څېړي. هغه په دغه باب کې د طبیعت د داخلي خدای او د اخلاقو بهرني خدای تر عنوان لاندې د هم جنس پالنې لاملونه بیانوي او په دې خبرې ټینګار کوي چې هم جنس پالنه د انسان له فطرت سره په ټکر کې ده او فطري نه بلکې یو انتخاب دی.
د ګارډنر د کتاب په وروسته باب کې د هم جنس پالو تعاون او د ایډز سیاسي مسایل تر عنوان لاندې د نږدېتیا د مریضونو بیارغونکې شمیرنو څخه پرده اوچتې وي. هغه د ایډز په اکله څیړنې کړي او وایي چې دا وایروس د اوښکو د مور د شیدو د خلو د لاړو جنسي ترشحاتو میتیازو او د جنین د اوبو د کڅوړې له لارې انتقال امکان ته اشاره کوي او وایي هم جنس پالنه د ایډز د انتقال تر ټولو ستر لامل دی. حال دا چې لیبرالستان غواړي د حقیقت پټ وساتي. کورنۍ د اسلام په روزنیز نظام کې ځانګړی ځای لري. دغه مرکز د انسان د ځانګړنو د ودې او د انساني عواطفو د څرګندېدو سرچینه او د ټولنې اساسي ستنه ده. په کورنۍ کې انساني اصیل اخلاق بڼه اخلي او وتلي ځانګړنې فضیلتونه او اخلاقي مکارم وده مومي. هغه کس چې د کورنۍ غړي په تدبیر زړسواندۍ او عواطفو سره آرامښت او ودې ته رسوي په دې لړ کې رول ډیر اهمیت لري. میرمنه ده ښځه په کورنۍ کې د میرمنولۍ او د مورولۍ مهمې دندې په غاړه لري او د دغو دوو مسؤلیتونو په پوره کولو سره کولی شي چې د کورنۍ لپاره نفسیاتي سلامتیا او آرامښت ډالۍ کړي. د اسلام له نظره کورنۍ یوه لویه ستنه ده. که سلامتیانه برخمن وي او روزنه یې سم وي د ټولنې د چارو په پرمختګ کې لکه څرنګه چې اسلام غواړي زیات اغیز شیندلی شي. اسلام غواړي دغه مرکز بڼه واخلي څو د هغه په رڼا کې د بشریت نسل دوام او وموندي او ټولنې پیاوړې او مضبوطې کړی شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په کورونا کې د ښځو رول مهم ګڼي او تاکید کوي په کورونا کې ښځې کې هوښیاره او مدابره وي او کور باندې پام وي، د کورونا ساتنه کوي. لیکن که کورونا څخه ښځه لرې کړی شي، نارینه په یوازې سر کورونا نشي ساتلی. هغوی د سالمو اولادونو د روزنې او د ټولنیزو انحرافاتو په وړاندې د مقابلې په باره کې سپارښتنه کوي. د ماشوم په وده کې د کورنۍ د سلامتیا اساسي رول ته په کتو سره باید د کورنۍ د بنیاد پیاوړي کولو او د طلاق د مخنیوي لپاره هڅه وشي څو ماشومان بې پناه نشي. د دې لپاره ټولې ټولنیزې او قضایي همغږۍ باید ترسره شي. په تیره بیا د معارف او د روزنیزو چارو مسؤلین باید کورنۍ ته د ماشومانو د روزنې د اهمیت په هکله په دوامداره توګه ښودنه وکړي. د اسلامي معارفو له مخې جنسیتي برابرۍ د ښځو په حق کې تېروتنه ده. دا چې ښځه او نارینه په یوه سطح کې واوسي او د نارینه په برابر د ښځو په اضافي حقوقو سترګې پټې شي، دا د ښځو په حق کې احسان نه بلکې ظلم دی. په دې خاطر تر هغه پورې چې انقلابي عالمان او مفکرین وي، د ایران اسلامي جمهوریت په ښځو باندې له دغه ظلم سره موافقت نه کوي. له مخکې مو وویل ټوله مسلمانې او مؤمنې میرمنې د جنسیتي عدالت دفاع کوي او په دې لاره کې مبارزه کوي. البته دا مسله باید ټولو ښځو او جنو ته په صحیح معنا بیان کړی شي. باید ټول پوه شي چې له لویدیځوالو د جنسیتي مساواتو عنوانندې د ښځو په حق کې څومره ستر ظلم کوي او د ښځو انساني کرامت په نښه کوي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ښځو لپاره په خپلو ویناو کې د واده او د کورنۍ د جوړولو اهمیت ته اشاره کوي او وایي زوجیت یعنی واده کول دی چې کورنۍ جوړوي. واده د آفرینش د نړۍ عام قانون دی. دغه زوجیت په بوټو کې هم شته، حیوانانو کې هم شته، لیکن د انسان په باب کې یو شمیر قوانین او ضوابط لري ترڅو په ټولنه، تاریخ او د بشریت په ژوندانه کې نظم برقرار شي. قانون ضروری ده. قانون هر ځای کې شته دی. د انسانانو د زوجیت مسئله کې هم موجود دی. دا بیا اسلام پورې ځانګړی نه دی. په ټولو مذاهبو کې د واده او د زوجیت قوانین شتون لري. په عیسویت، یهودیت او د بودایزم په مذهب کې یو قانون موجود دی چې لمخې نر او ښځه له یو بر سره واده کوي. په دې ځای کې بې قانوني ستره ګناه ده، جرم دی، ظلم دی، د خپګان او د بلوا لامل دی. ښه، دغه قوانین دی چې د سالمې کورنۍ په بڼه اخیستلو کې رول لوبوي. کورنۍ چې سالمه شي، ټولنه ورسره سلامتیا مومي، ځکه چې کورنۍ د ټولنې جوړوونکې خښته ده.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ریحانا دغه پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
تاسو په لوی خدای سپارم.
درانا سرچینے
گرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله سره د یو ځل بیا زفاتمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د رڼا د سرچینې د معنوي خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، په دغه خبرونه کې تاسو ته د مختلفو آیتونو د شأن نزول په هکله معلومات درکوو. نو که غواړئ د دې اونۍ د آیتونو شأن نزول او اړوند حکایت واورئ، نو زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، په نننی مطلب کې به تاسو سره د هجر د مبارکې سورې لا څلور نویم بیا تر اووه نویم آیتونو پورې د حکایت او شان نزول په حق در سره وغږیږو. لومړی به راشو د هغو پیښو په اړوند حکایتو کیسې بیانولو ته، کوم چې له هغه وروسته د رعد مبارکې سورې دغه دواړه آیتونه د اسلام په ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شول. د دغو مبارکو آیتونو پورې اړونده کیسه د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نبوت دریم کال ته ورګرځي. هغه مهال کې ډیرو محدودو کسانو په هغه بزرګوار ایمان راوړی وو. دغه محدود کسان چې د نبوت پر رڼا یې زړونه روښانه شوي وو، یو پکې حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام وو، او بل بیا د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفادار میرمن حضرت خدیجه الکبرا سلام الله علیها. په نارینهو کې لومړنی کس چې په اسلام مشرف شو او د نبی اکرم په نبوت یې اقرار وکړ، حضرت علی علیہ السلام او په خزینه او کې بیا حضرت بیبی خدیجه کبرا وا. البته ابو طالب هم په لومړیو کسانو کې وو، خو لا خپل وراره څخه د ملاتړ په مخه یې خپل ایمان پټ ساتلی وو. په تاریخ کې راغلی دی چې یو ورځ حضرت ابو طالب علیه السلام د خپل زوی جعفر سره یو ځای د پیغمبر اکرم کور ته ورغی. هلته یې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه په حال کې ولید. په داسې حال کې چې حضرت علی علیه السلام هم ورپسې ولاړ وو، ابو طالب او جعفر دواړو د دې صحنې په کتو سره ډیر اغیزمن شول او دواړو د نبی اکرم شاته او د حضرت علی ترڅنګ لمانځه ته ودرېدل. ابو طالب د حضرت علی علیه السلام خی اړخ او حضرت جعفر یې کیڼ اړخ ته ودرېد. که څه هم د دغو لمونځ کوونکو شمیر کم و، خو د متعال خدای په مینه کې ډوب شوی وو. نو میرمن فاطمی، دغه کیسه کې خو شک نشته چې د اتلسو اصحابو لخوا روایت شوې ده، خو فکر کوم چې په هغو محدودو کسانو کې چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان راوړی وو، یوې لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم وو.
البته بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها لام هغه ماشوم توبه مسلمانه و، ځکه چې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ل بیست نه 15 کاله وروسته زیږیدلې و. نو ځکه په هغه لومړیو کې یا پیدا شوې نه وه، او که هم و نو ډیره وړوکې وه. بله دا چې بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل پلار ترڅنګ په داسې یوه کور کې لویه شوې وه چې مور یې بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها هم مسلمانه وه، او پلار یې خو یې د خدای پیغمبر و. نو که په لومړیو کسانو کې نه وه، لیکن داسې یوه کس وه چې د نبوت په لمنه کې روزل شوې او له ماشومتوبه ایمانداره وه، او هیڅکله یې هم د خدای نماز و د بل هیچ معبود پرستش نه وکړي. البته حضرت امام علی علیه السلام هم داسې و، هغه هم له ماشومتوبه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له خوا روزل شوی و، او هیڅکله یې د بوتانو پرستش نه وکړي. حامد صاحب، باید له خپل بحث څخه لیرې نشو، رابه شو بیرته د هغو پیښو پورې اړوند کیسې ته چې وروسته یې د هیج د مبارکې سورې له 4:1 څخه بیا تر 9 پورې آیتونه نازل شول. له بیست نه وروسته په لومړیو کلونو کې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خصوصي غونډو کې خلکو ته بلنه ورکاوه، او له توندو خبرو یې ډډه کاوه څو مشرکان په غوسه نشي. نو ځکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوازې مناسبو کسانو ته د ایمان بلنه ورکاوه، په دې خاطر چې د قریش مشرانو هم خپل عیاشی کولې، او د نبی اکرم بلنه یې ډیره جدي نه ګڼله او توکیې بللې. البته دا یو تاریخی دلیل هم لري، ځکه چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې ځینو کسانو به د شخصي ګټو لپاره د نبوت دعوی کولې، چې له یوې مودې وروسته خلکو ته رسوا کېده او دوام یې نشو پیدا کولی. دې ته په کتو سره کله چې ابو سفیان د نبی اکرم د نبوت او اسلام ته د بلنې په اکله واورېده، نو وویل چې محمد هم د مخکنیو مدیانو په څیر ډیر ژر ستری او ستومانه شي، او څوک به په خبرو یې باور ونه کړي او هیر به شي.
مېرمن فاطمی، باید دا مهم په پام کې وي چې د مکې فضا له ډېر جهاله ډکه یوه لویه فضا، چې د هر ډول بلنې ځواب به یې په مسخرو او ملنډو سره ورکوه. یوازې په الهی مرستې سره یو کس د کفارو د مشرانو په خلاف خبرې کولای شوې او د هغوی خدایان یعنی بوتان یې چټي بللی شو. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د شعرا مبارکې سورې د 214 آیت له هدایت سره سم بلنې له لومړی په خپلو خپلوانو او خپل قوم کې پیل کړ. په حقیقت کې هم اصلاح باید له خپل کور او کورنۍ څخه پیل شي. هغه مهال په مکه کې قومي خبرې ډېرې زیاتې وې. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم اسلام ته د بلنې لپاره د خپل قوم ملاتړ ته ضرورت درلوده. په دې خاطر لا سوچ او فکر وروسته پیغمبر اکرم د بنی هاشم 45 مشرانو ته بلنه ورکړه او یا یو میلمستیا یې جوړ کړه. پیغمبر اکرم غوښتل چې په میلمستیا کې هم د خپل نبوت اعلان وکړي او هغوی اسلام ته راو بولی. خو د هغه بزرګوار تر ابو لهب د چټي او سپکو خبرو په مطرح کولو سره له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه د تبلیغ فرصت واخیست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د الهی امر د پرځای کولو په مخ سره په سبا ورځ هم دغو کسانو ته بلنه ورکړه. خدا ځلی له ملمنو سره خپل خبرې د متعال خدای په حمد او ثنا او د خدای په وحدانیت باندې په اقرار کولو سره پیل کړی او وی فرمایل هیڅ کله د یوې ټولګې لارښود هیڅ کله خپلو کسانو ته دروغ نه وایي. په لا شریک خدای د می قسمی چې زه ستاسو او د ټولې نړۍ لپاره د خدای رسول ګرځول شوی یم. په خدای مده قسمی لکه څرنګه چې وید کېږئ او بیا له خوبه را پاسېږئ همدغه شان مړ کېږئ او بیا راژوندي کېږئ او د خپلو کړنو حساب ورکړئ او د نیکانو لپاره د خدای تل پاتې جنت او بدکارانو لپاره تل پاتې جهنم. په دغه ډول دی. بیا یې وفرمایل هیڅوک د خپلو کسانو لپاره له هغه څه چې ما تاسو ته راوړی دي غوره شی نه راوړي. ما تاسو ته د دنیا او آخرت ښېګڼه راوړې ده. خداوند متعال ما ته امر کړی دی چې تاسو د هغه په لور وبولم. په تاسو کې څوک به زما ملاتړی شي، څوک په تاسو کې زما ورور وسی او جانشین شي. دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په ختمېدو سره په هغه غونډې کې چوپتیا واکمنه شوه. په دغه وخت کې حضرت علی چې د ځینو روایتونو له مخې یوازې 14 او د ځینو روایتونو له مخې 15 وو له خپل ځایه پورته شو او نبی اکرم ته یې وویل ای د خدای پیغمبره زه دې ملاتړ ته تیار یم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی ته وفرمایل چې په خپل ځای کېنه. بیا یې له سره پوښتنه وکړه چې څوک یې ملاتړ ته تیار دی او ایمان راوړي، خو هیڅوک ورته ځواب نه ورکوي. نو پیغمبر اکرم بیا وفرمایل ای خلکو پوه شئ ستاسو په منځ کې علی زما ورور وسی او جانشین دی، د هغه خبرې واورئ او د هغه پیروي وکړئ. له دغو خبرو وروسته هغه مجلس یا غونډه پای ته ورسیده او هغوی د نبی اکرم آکا ابو طالب ته په پوزخن سره وویل محمد امر وکړ چې له خپل زوی علی څخه پیروي وکړي او امر یې ومني.
قدرمن اوریدونکو دا پروګرام د تهران رادیو نه اوري. د دغه مطلب په دوام کې باید وایو چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر رسمي بلنې وروسته او د هغه حضرت د نبوت د خبر په خبرېدو سره د قریش مشرانو د بلنې په جدیت باندې پوښول. په دې خاطر اول په تورونو مسخرو او سپکاوي سره له نبی اکرم سره مقابلې ته ور ودانګل. هغوی په دغه کار سره غوښتل چې په خلکو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم شخصیت له منځه یوسي. د غسپکاوی او مسخرې له اسلام څخه د خلکو په هرکلی باندې ناوړه اثر وکړ. نبی اکرم لدین سخت خپشو او د خپل د رسالت په وړاندې یو خند وبلل، لیکن متعال خدای هغه ته امر وکړ چې خپل بلنه په عامه مطرح کړي او ښکاره یې کړي او خلکو ته د اسلام د منلو بلنه ورکړي. متعال خدای د هجر د مبارکې سورې په 49 آیت شریف کې پیغمبر اکرم ته وفرمایل، فصدع بما تؤمرو واعرض عن المشرکین، یعنی په هغه څه چې پرې معمور ګرځول شوی یې ښکاره کړه او له مشرکانو مخ وګرځاوه. متعال خدای په دغه آیت شریف کې د رسالت د راتلونکي پلان اعلان وکړ او نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته امر وکړ چې د مشرکانو او د مشرانو په کیسه کې نشي او د مسخره کوونکو په وړاندې له صبر او زغم څخه کار واخلي او په عامو خلکو کې خپل بلنه پیل کړي او غمجن نشي. له هغه وروسته متعال خدای نبی مکرم اسلام ته د زړه ډاډینه ورکړه چې ملاتړ یې کوي. متعال خدای د هجر د مبارک سورې په 59 آیت کې فرمایي، انا کفیناک المستهزئین، یعنی موږ د مسخره کوونکو شر به له تا څخه لیرې کړو. بیا د هجر د مبارک سورې په 69 آیت شریف کې متعال خدای د مسخره کوونکو په اړه داسې فرمایي، الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون، هغوی داسې کسان دي چې له الله تعالی سره نور معبودان مقرروي، لیکن ډیر ژر به د خپلو شومو کارونو له پایلو خبر شي. متعال خدای په ورپسې آیت شریف کې د خپل پیغمبر د زړه د ډاډینې لپاره فرمایي، ولقد نعلم انك يزيق صدرك بما يقولون، موږ پوهیږو چې د هغوی خبرې ستا سینه تنګیږي او غمجنیږي. خدای تعالی بیا په دوام کې د هجر په 90 آیت کې فرمایي، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، د خپل رب تسبیح وکړه او د هغه په وړاندې سجده وکړه.
پگو دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
لمانځنې چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی، مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی، وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکې الله وای دریدلی دی، ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا نارې دې لمینو فقر ویاړ می دې، اورم دانا رے دے لمینو فقر ویاڑ میں دے ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا مست لک مجنون دے ٹول ملکونے لبخو کشلی دی
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.